السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي راډیو دا خبرونه تر ډیره د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم لرو. اورئ چې وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو حکومتي مشرانو د پلویانو مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې، ارګ له دواړو لورو غوښتې چې تاوتریخوالی دې نه کوي. اوس خبرونه په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ملکی مرستیال وژل سوی. په خوست کې د انسان تښتونکو یوه ډله ونیول سوه. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یوه برید په توطیو بوخت و نیولی دی. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ملکی مرستیال تیره شپه په وسلواله حمله کې ووژل سو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د 215 اتل قلو اردو پر ملکی مرستیال خان آغا او د هغه پر زوی تیره شپه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ په سالو خان چمن سیمه کې د دوو وسلوالو کسانو لخوا حمله وسوه. د خپلواک په وینا په دې حمله کې د قلو اردو ملکی مرستیال او د هغه زوی ټپیان سول، خو خان آغا روغتون ته تر رسېدو وروسته سا ورکړه. خپلواک زیاتوي چې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په خوست ولایت کې د انسان تښتونکو یوه ډله ونیول سوه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دغه انسان تښتونکي د خوست مرکز په لکڼ کلي کې د عملیاتو په نتیجه کې نیول سوي دي. د دغه ریاست په نننۍ خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې دې ډلې چې شیر محمد یې مشري کوله د عمرالله په نوم یو ماشوم له خوست ښار څخه تښتولی وو او د هغه له کورنۍ څخه یې د 200,000 امریکایي ډالرو غوښتنه کوله. اعلامیه وایي چې دغه 15 انسان تښتونکي نیول سوي او ماشوم د هغه کورنۍ ته سپارل سوی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 کورنۍ د سرکاڼو ولسوالۍ ته ورغلی دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته چې داعش ډله پکښې ماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې ده. 85 کورنۍ چې ورغلي، ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. وسلوال کسان یې دې سیمې ته نه دي ورغلي. داسې اوازې هم وایي چې په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې مشر حافظ سعید هم په دې ډله کې کونړ ته ورغلی، خو د کونړ امنیه قمندان وایي چې داسې شواهد نسته چې حافظ سعید هم کونړ ته ورغلی وي. بلخوا پرون د ننګرهار امنیه قمندان وویل چې په دې وروستیو کې 15 بهرنۍ ښځې او سړي نیولي چې غوښتل یې په سیمه کې د داعش ډلې سره یو ځای سي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. په حاک کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې کراجیچ د 8000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دغه وژنې په 1995 میلادي کال په سربرنیسه کې سببې. د دې محکمې قاضي اوګان کوان وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربرنیسا د نیولو امر کړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو له منځه وړل وه. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قمندان په توګه کراجیچ پر هغو ځواکونو کنټرول درلود چې د سربرنیسا ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې ملګرو ملتونو خوندي اعلان کړې وه له 1300 ځواکونو څخه ونیوله. کراجیچ 70 کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول سو. هغه 12 کاله له نیول کېدو څخه په تیښته تیر کړل. د بلجیم پولیسو د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو سیستم کې د داعش لخوا د ځانمرګو بریدونو په باب د تحقیقاتو په لړ کې 6 کسان نیولی دي. دا خبره فدرال څارنوالانو پرون وکړه. د فدرال څارنوالانو ویان ایریک وان وویل دغه کسان د بروکسل په شمال، مرکزی سیمو او لویدیس کې د پولیسو د پلټنې پر مهال نیول سوي دي. د وان په خبره پر دغو مشکوکو کسانو د تور لګونې په باب به نن پریکړه وسي. لږ تر لږه دوه کسان چې پولیسو د هوایي ډګر او میټرو تمځای د څارونکو کیمرو د تصویرونو په مرسته پیژندلي لا نه دي نیول سوي. د تېرې اونۍ حملې په همدې ځایونو کې سببې. څو ورځې مخکې پولیسو پر یوه اپارتمان چې ګمان کېږي درې برید کوونکي په هوایي ډګر کې تر حملو مخکې پکښې اوسېدلې وه چاپه واچوله. دغو برید کوونکو د بروکسل په هوایي ډګر کې د سې شمې په ورځ په خپلو لاسي بکسونو کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په مرسته برید وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازینوف وایي پولیسو پرون یو مشکوک کس چې په فرانسه کې د یوه برید په توطیې بوخت و نیولی دی. کازینو خویل د پاریس په شمال ویدیز اغژنتوی سیمه کې دغه چاپه د دغه مهم مشکوک کس د نیولو سبب سوه. دو ویل داسې محسوس اسناد نه دي ترلاسه سوي چې وښیي آیا د برید دغه پلان د پاریس یا هم بروکسل له وروستیو حملو سره ارتباط لري که نه. تر اوسه داسې کره اسناد نسته چې د پاریس یا هم بروکسل له حملو سره د برید د دې پلان جوړونې ارتباط وښیي. تمه لرو روانې څېړنې د دې جنایي فعالیت او په دې برخه کې ورسره د سویو ممکنه همکاریو څرنګوالی مشخص کړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو چې د سې شمې په ورځ یې د بروکسل په هوایي ډګر او د میټرو په تمځای کې حملې وکړې ګمان کېږي له هغو وسلوالو سره اړیکې لري چې د تېر میلادي کال په نومبر میاشت کې په پاریس کې په حملو کې لاس درلود. په هغو حملو کې 130 کسان ووژل سول. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل نیول سوی کس فرانسوی دی او په یوې تروریستي شبکې پورې تړلی دی چې هڅه یې کوله زموږ پر هېواد برید وکړي. د ونه ویل چې دا کومه شبکه ده، خو زیاته یې کړه شک کېږي چې مشکوک کس په لوړه کچه د یوې حملې په پلانولو کې ښکیل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتو او روسیې موافقه وکړه چې هڅه به کوي د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره به مذاکرې وهڅوي. جانکیری دا خبرې پرون په کرملین کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یوه ګډ کانفرانس ته وکړې. امریکا او روسیې چې تیره میاشتې په سوریه کې د یوه نسبي اوربند منځګړیتوب وکړ موافقه کړې چې د مسکو متحد د سوریې ولسمشر بشر الاسد باید د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دغه خبرې د اسد د برخلیک پر سر د جنجال له کبله له خنډ سره مخامخې سوې دي. جان کیری وویل واشنگتن او مسکو د سوریې لپاره تر اګست میاشتې پورې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو په برخه کې پر همکاري هم موافقه کړې ده. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي دي. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ له دواړو لوریو غوښته چې له تاوتریخوالي دې ډډه وکړي. له ارګ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني یو باصلاحیته هیئت ټاکلی چې په شمال کې د وروستیو تاوتریخوالو علتونه وڅېړي. اخوا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له خپلو پلویانو غوښته چې لاریونونه دې پای ته ورسوي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استولې خبرپاڼه کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې، خو وایي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هیواد له نافذه قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي رسنیو ته په استولې ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دوی دا هیواد دا قوانین و پچوکار کی دا سولیز و لاریونون و احتجاجون و ترسر کول دا هر افغان حق ده، خو پا تاوتری خوالی دا مظاهر و بدلول ناسم و غیر قانونی دی. یو پلاوی تاکل شوی چی پا دی تاوتری خوالی که خکیل کسان و پیجنی و دا قانون منگول ده وسپاری
کرده و با پنچه قانون بسخواه.
بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه خبر پاڼه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ازادي راډیو ته وویل د دوی پر سولهیز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړي چې د ده په وینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والي ویاند احمد جاوید بایدار بیا د پیښې په اړه وویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنې ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. د وای خار ډیر وړوکی دی. له بده مرغه د خار په یوه څلور لاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کیږي. یو شمېرې وسلې تلاس کوي، هوایی ډزې کوي چې پکې یو ملکي کس وژل شوی او 15 ټپیان. ظاهرا دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوو چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لرې شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي او وایي یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کار وباله. پرون د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسېدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیې کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي.
در همون شب سال نو آمن با
منیر فرهاد وی ده همغه نوی کال پش په مګ د جنبش ته ګن له دوستانو سره یو ځای او په همغه گی دا تصویر چې د یو کس لخوا سیرل شوی و بیرته په دو ساعتونو کې چاپ او پر خپل ځای نصب کړ. افغان ورځپاڼه لیکونکی او ژورنالیست عباسین بریال وایي مرکزی حکومت باید په شمال کې د دې دوو پخوانیو سیالو لورو ترمنځ چې د اوسني حکومت مهمې برخې هم دي روان تاوتریخوالی کابو کړي.
او داس تصور کیږي چې هلته راتلونکی یار پسرلی او د کام چې روان دی د طالبانو سره جګړې وي، نو په دې اساس د یوې خوا همغه یوه سردرد حکومت ته کافي دی چې د طالبانو پر ضد یا د ترهګرو په ضد وجنګېږي، نه دا چې حکومت کې دننه ورته ځینې مقتدر کسان خپله شخړې جوړې کړي او بیا حکومت د هغې په کنټرولولو ونه توانېږي.
افغاني ویبکامز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي، ولسمشر غنی عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلن وکړئ.
اتلس دی سی کلینکونه دی انزا کلینکونه سی
پسی که که هم بیدیم به شکا مصبت تغییرات را
بیدیم ایخ خودی اکلا پاکستان تحفاظ پاکلا تاسو کن جیسی جام کرا یادی مکاری
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
نور الاحد نوري له لغمانه په خپل پیغام کې لیکلي په کار ده چې د کانکور ازموینې نتیجې ژر تر ژره اعلان شي، زیات ځوانان ورته په تمه دي. عبدالولی وفا له هلمند په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې افغان حکومت دې د هلمند پوهنې او امنیتي برخې ته زیات پام وکړي. د لیکلي چې هلمند له سیاسي بحران سره مخامخ دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي له لوړ پوړو مقاماتو مې غوښتنه داده چې د لیسو ښوونکو ته دې د خارجي بورسونو زمینه برابره کړي. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر په بل پیغام کې لیکلي د سمکنیو په ولسوالۍ کې هغو ښوونکو ته هیچا هم تر دې دمه کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې کوم چې حقیقي دنده اجرا کوي. شفیق الله په خپل پیغام کې له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د هلمند وضعیت ته جدي پام وکړي ځکه سیمې درګته د وسلوالو لاسته ورځي. د جهاني په نامه اوریدونکي بیا له دولت نه غوښتنه کړې چې د اداري فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. عبدالواسع هلمندوال لیکلي تر دې چې ځوانان مو اروپا ته په لاره په سمندرونو کې ډوب شي غوره داده چې په خپل هیواد کې مړه شي. او محمد ابراهیم له بادغیس نه لیکلي د کابل بانک د شتمنۍ د غلا مسله زړه شوه خو حل نه شوه، هیله ده چې ژر تر ژره دا کیسه ختمه شي.
آزادی رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر هیواد شپون سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
اوس په دې خوشحاله یم چې خپل ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده.
ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د خپل نوی ناول په باره کې راته غږیږي.
خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصا دغسې نجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل صفي الله ستانکزی د اونۍ په فرهنګي خبرونو کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی لمریز کال په لومړۍ ورځ 22 تنو نومیالیو لیکوالو شاعرانو او د ادب او فرهنګ څیړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانی په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښانونه ورکړل. په هغه غونډه کې چې 1995 کال په لومړۍ ورځ په ارک کې جوړه شوې وه، په پیل کې پوهاند ډاکټر محمد حسین یمین د نورو په استازیتوب د ادبیاتو، ملي فرهنګ او په ځانګړي ډول د نوروز د میلې په هکله خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی د غونډې ګډونوالو ته چې ډیری یې د علم، ادب او فرهنګ استادان وو، وویل تاسو د افغانستان د فرهنګ تولیدونکي یاست او په سختو شرایطو کې مو د متحرک او ملي فرهنګ د ودې او بډاینې په برخه کې ارزښتناکه خدمتونه کړي دي. د ملي فرهنګ د ودې په برخه کې ستاسو آثار، کوښښونه او رول د ملي اردو او د اقتصاد له محرکینو څخه کم نه دي. جمهور رئیس پښتو، دری او ازبکي د افغانستان درې لوی ژبې وبللې او څرګنده کړه چې زه په خپلو ټولو ژبو چې ډېره عظیمه سابقه او روښانه راتلونکي لري ویاړم. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان نورې سیمه ییزې ژبې هم باید په اساسي ډول وده وکړي تر څو هر فرد پوه شي چې زموږ محلي هویتونه هم زموږ د ملي هویت او فرهنګ لویه برخه ده. په تمثیل او تیاتر د برخې نومیالی هنرمند عبدالحکیم اطرافی وفات شو. ارواښاد اطرافی له نن څخه 20 کاله لمخه په هرات کې زیږیدلی و. زده کړې په خپل ټاټوبي کې کړې وې او څو کال یې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې وه. کله چې په افغانستان کې لومړنی ټلویزیون خپرونې پیل کړې، مرحوم اطرافی تلویزیون ته د نمایشنامې لیکونکي په توګه ومنل شو. اطرافی د خپل هنري ژوند په موده کې په لسګونو ډرامې ولیکلې. ارواښاد نه یوازې دا چې د تیاتر تکړه ممثل او نمایشنامه لیکونکی و، تکړه ډایرکټر هم و او شاعري یې هم کوله. مرحوم اطرافی به په خپلو ډیرو پارچو کې د نوکار په نقش کې راڅرګندېده او دا نقش به په دومره مهارت لوباوه چې چا به دا نه احساسوله چې ګواکې د تمثیل کوي. ارواښاد عبدالحکیم اطرافی له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نوي زیلاند کې اوسېده او د کب د میاشتې په 9 له فاني دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي.
اتلس کلن هیواد شپون د جنوبی وزیرستان شاعر دی. شپږ کاله له مخه کورنۍ په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله د بلوچستان کلای سیف الله سیمې ته راکړه شوې. شپون په تاند ځواني کې له هنر او نوښته ډک دی، خو ډېره دردمنه شاعري کوي. دی وایي چې په وزیرستان کې جګړو او د خپلو همزولیو مرګونو دی دردمن او له چیغو ډک کړ او دغه چیغې اوس په شعر بدلوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل کلای سیف الله سیمې ته ورغلی، له شپون سره یې مرکه کړې. تاوریدلو بلنه در کوم.
ګران هیواد شپونه، استا له پیژندنې به را پیل کړو. دغه راته وایي چې هیواد شپون دي تخلص دی که نه؟ نوم دي هم هیواد شپون دی او که زموږ اورېدونکو ته لومړی خپل ځان ور وپېژن.
ستاسې مننه کوم برګور صاحب چې تاسې دومره وخت وویست او دومره زیار مو وویست چې ما ته راغلې. دا خو د اول مینه ده چې زه د وطن سره زیاته لرم. شاید زما ژوند هم داسې د شپون په څیر وي او هیواد مې وطن هم دی او خپلې ګرانې مور هیواد نوم راته ټکلی دی او بیا مې شپون تخلص چې کوم دی مې ځان ته خپل وټاکه. د وطن سره مې زیاته مینه وه، په دې خاطر مې دغه نوم خوښ کړ او خوږ را باندې ولګېد. زه مسعود یم، د جنوبي وزیرستان اوسېدونکی یم او فیلحال دلته جنوبي پښتونخوا ته راغلی یم چې دلته په کلی سیف الله کې ژوند کوم. او هلته یو څه حالات سخت شول، تاسو ته معلومه وي چې دا جنگونه دا کیسې خلک زیات وځپل. نو په دې خاطر زه راغلم دلته کلی سیف الله ته او دلته اوس د کډوالۍ ژوند کوم او خپل ژوند مې هم داسې دی چې یو داسې د مزدورۍ ژوند دی، مزدوري هم کوم.
رحمان بابا وایي دا دستور دی چې له درد زګیروی خیژي، کنی څه و د رحمان له شاعرۍ. تا وویل چې په جنوبي وزیرستان کې چې حالات خراب شول تاسې دلته کلی سیف الله ته راکډه سوئ، نو ستا د شاعرۍ د پیلولو علت څه و؟ آیا همدغه درد و، دغه بې وطني وه، دغه بې کوري وه، که نه بل علت و چې شعر لیکلو ته مو مخه کړه؟
که ته نن سبا وګورې نو چې څومره کائنات دي په دې نړۍ کې، دا ټول زخم زخم دي، دا ټول وینې وینې دي. او یو وزیرستان هم نه دی، یو افغانستان هم نه دی، ټوله نړۍ په داسې رنځخته ده، داسې ناورین سره مخامخ ده چې زخم زخم ده. نو زه فکر کوم چې زما د شاعرۍ همدغه علت دی چې دا وطن ړنګ دی، دا وطن سوی دی، دا وطن زخم زخم دی. زه دغې زخمونه شاعر کړم، زه د وطن زخمونه شاعر کړم، زه د دې کائناتو زخمونه شاعر کړم، زه د دې کائناتو چغو شاعر کړی یم. او زه کله کله ځان داسې احساسوم چې والله چې څه د دومره چیغو ډک یم چې بیخي زیات، خو بس هغه اظهار دی، هغه چیغې دي چې زه یې ولیکم.
که دا راته وایي ته اوس څو کلن یې؟
زه فکر کوم چې دا 18 کاله شاوخوا داسې به وي.
نو په جنوبي وزیرستان کې چې کله حالات خراب شول او هلته پوځي عملیات پسول د دې فکر کوم اوس 15 کال کېږي. نو هغه وخت خو بت الله هم ماشوم یې، تر دې به هم ماشوم یې. نو دغه دردونه دې څنګه احساس کړل او څنګه دې دا غوره وګڼله چې د خپل دردونه د شعر په بڼه بیان کړي؟
برکوال صاحب، الله تعالی خو چې کوم ما ولیدل، خدای دې هر انسان ځنې وساتي چې حالات ونه ویني. الله ته ما ډېر انسانان ولیدل، ډېر بد بد تصویرونه یې درلودل چې هغه په وینو کې ښخ وو، هغه په زخمونو کې ښخ وو. او زیات خپل د کلي ماشومان چې کوم ولته اوسېدلو سره هغه ماشومان مې تر خاورو لاندې کړل. بس هغه ملګري به مې راته یادېدل چې کوم به وژل شوي وو په دې جنګ کې، او بیا دوی پاتې شول، زه ځینې راغلم. نو دغه یو درد مې بس په زړه کې را سره راوړ له هغې ځایه. بس دغه یو زه فکر کوم چې دغه زما د شاعرۍ او دغه زما درد.
ستا خبرې شپونه ګله ډېرې له درده ډکې دي. نو که خپل یو غزل په دې برخه کې راته ولولئ، بیا به وروسته بیا خبرې وکړو.
غزل دی ستاسو په اجازه. دا چیژدما ورختا ورختا پلونه، لټوم د یوې ورکې رڼا پلونه، او په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې ځمکه کې انزور دی بالا پلونه. او ځینې وپوښته صحرا تبا د ورشه، خاورې شوي دي کښته دی زما پلونه، او دغه شګې له زخمونو نه خوږې دي، دغه شګې له زخمونو نه خوږې دي، کهکشان دی ښکلومه د چا پلونه. او لپې لپې ویرې څاڅي د غزل نه، شپون په وینو باندې ښی دي بیا پلونه.
ډېر ښه، ډېر اعلی. نو دا راته وایه چې زده کړې دې کړې دي، تعلیم دې تر کومه ځایه رسولی؟
زده کړې خو مې تر اووم ټولګي پورې کړې دي، او بیا زده کړو ته مې نور نیت هم کړی و. خو یو ساله داسې سخت شول را باندې چې دلی راغلم او دلته مې ژوند لږ راته ګران شو. نو بیا مې زده کړې پرېښودلې، مجبور شوم او دومره شو چې ژوند تیر کړو، نور زده کړې رانه پاتې شولې. په دې خاطر
دغه ستا شعرونو ته چې موږ ګورو، د یو شاوخوا 13 کلن ځوان نه بلکې د یو پاخه شاعر چې عمر یې کېدای شي تر 40 کلونو اوښتی، د داسې یو پاخه شاعر شعرونه معلومېږي. په دغه تاند ځوانۍ کې مو شاعري څنګه دومره پخه سوه؟ شاعري مو د چا شاعري مو تر اوسه مطالعه کړې ده؟ او په کلاس افلا سیمه کې دلته له شاعرانو لیکوالو سره ناسته ولاړه کوئ که نه؟
بلې، دا چې زه دلی راغلم نو الله ته خو دومره تجربه نه وه، زما نن په شعر دومره پوهېدمه. دلته چې راغلم نو بیا مې په تنقیدي ناستو کې برخه درلودله، او دلته په خاصه توګه چې زه یې یادونه په ځان فرض ګڼم، د عبدالقادر مجرم او امیر محمد لیکوال داسې و چې زه راغلم څنګه، نو زه په شعر بیخي نه پوهېدم، بیخي داسې وم چې نه بلده عمر سره. که څه هم لیکل به مې، خو دوی ته به مې ښودل، دوی و چې ته لیکل کوه، نور ته هېڅ غم مه کوه. نو ما به شعرونه لیکل، دوی به راته اصلاح کول، دوی به زما دغه کوله. بیا هغه شعرونه داسې ورو 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 دې ځای ته راورسېدم چې اوس لږ زیاته گزاره کوي چې زه خپل شعر خلکو ته ورسوم. په دې لږ دغه شمه کني اوس هم خپل شعر باندې باور نه لرم چې دومره ښه دی.
او شاعري لږ کوي که ډېره؟ او په څنګه وخت کې شاعري کوي؟ ته وایي چې دلته په مزدورۍ اخته یې، د ژوند په خواریو په مزدورۍ، نو شعر لیکلو ته وخت باسې که نه؟
شعر خو زه په هر وخت کې لیکم، خو چې کله زیات ودردېږم، ستړی شم، له کاره راشم ستړی، بیا د شپې ویده کېږم، نو په هغې وخت کې بیا زه شعر لیکم او شاعري زیاته کوم. کوشش کوم چې زیات شاعري وکم او ښه شاعري وکم، خو چې کله ښه ودردېږم، ښه ستړی شم، نو بیا شعر لیکم، او بیا ښه شعر زما خوښېږم. که څه هم زما انتخاب ډېر سخت دی، و هغه شعر بیا زما خوښ وي چې ښه ستړی شم، بیا له هغې وروسته زه ښه شعر لیکلی شم.
او شپونه ګله، ته پوهېږې ته ماته چا راوپېژندلې؟ د کوټې یوه نوې ادبي مجله چې خال نومېږي، په دې خال کې ستا 10 غزلې چاپ شوې وې. له هغه وروسته په فیسبوک کې ما تا سره ملګری شو. نو په فیسبوک کې خو به د لرو برو پښتني سیمو شاعران له تا سره اېډ وي، څه فکر کوې هلته چې کله شاعري خپروې یا د نورو شاعرانو شعرونه لولې، هغه دې پر فکر او پر احساس څه اغېز کوي؟
د مجلې خبره تا وکړله، زه چې فیسبوک ته راغلم نو ما شعرونه پورته کول په فیسبوک باندې. له هغې وروسته زه یوه ورځ له مزدوري مې کوله، مزدوري کې زنګ راغی زما ټلیفون ته، چې پرته مې خبرې مو سره وشوې. محمود ایاز ډېر وتلی نوم دی، راته ویې چې زه محمود ایاز یم. نو ما خو پېژنده، ما خو لوستی وو، کتابونه مې لوستی وو. بیا ده راته وی چې داسې یو مجله مې روانه کړې ده، او په هغه کې ستا شعرونه ما انتخاب کړي دي، لس غزلی مست انتخاب کړی دی سو غواړم چې ستاسو غزلی په کې چاپ کوم زمانه اجازه مو غوښتله او زه یې خوشاله ولم نو بیا زه دومره زیات خوشاله شوم دومره زیات چې هغه وخت زما ډیر بل رقم احساس و هغه وخت کې زه دومره زیات خوشاله شوم چې بیخي خبره مکو بیا یې مجله ما ته راوستوله مجله مې ولوستله و مې کتله بیا یې زما په نوم باندې ګوشه اعلان کړې وه خصوصي ګوشه چې کوم سړي ته یا ایوارډ یا ګوشه ورکوي هغه یې زما په نوم اعلان کړې وه خو زما استعداد یې نور هم لوړ کړه اوس بیخي زیات داسې شوم چې د چا خبره بیخي په سور کې شوم او لیک ته یې نور وهڅولم او فیسبوک که څه هم ګټې لري نو عمره توانونه هم لري په فیسبوک کې که څوک د ځانه مطمئن شي او هغه تر فیسبوک پورې فعال شي کنه زما د خبرې هدف دغه دی چې په فیسبوک کې زیات کسان شته چې هغه کتاب هم نه دی چاپ او که کتاب یې چاپ هم دی خو هغه چا لوستلی نه دی هغه کې دومره خوند نشته دی نو په کار دی چې سړی فیسبوک ته نه بلکې لیک ته توجه ورکړي دا هم نه دی چې ته لیک وکوه فیسبوک ته یې مه ورکوه په دې سړی ناکام کیږي نه خو په کار دی چې سړی ښه لیک هم وکړي او فیسبوک ته یې ورکړي او دا لایکونه کمنټونه د چې کوم نن سبا حال روان دی او دا یو فکر کوم چې دا یو خام خیالی ده نو دا یو ښه کار نه دی او دا لیکونکی وژني او دا داسې وژل دی چې بیا راژوندی کیږي هم نه که دی ډېره خواري وکړي
او درته وایي چې په اوس وخت چې ته دلته اوسېږې د شاعرانو کتابونه که هغه د شعر کتابونه وي که د نثر وي تا ته رارسېږي څنګه آیا کتابونو مطالعه ته هم وخت باسې که نه
کتابونه خو داسې دي چې دلته زموږ یو ټولنه ده هېواد ادبي یون په نوم باندې د هغې سره ناسته ولاړه او د ملګرو سره دلته مو خپل هم زیات کتاب نه چاپو او شعري ټولګي چې کومې دي هغه د ملګرو په مرسته باندې له کراچۍ نه له پېښور نه او ما تر اوسه پورې په خپلو پیسو کتاب نه دی اخیستی او د ملګرو د خدای قدر وکړي دا ملګری دي چې ما ته کتابونه راستوي افغانستان نه هم راستوي او د پېښور کراچۍ او داسې د دې نه کتابونه ما ته راځي
په اوس حالت کې چې ستا شعر پر کوم حال دی یا ستا چې کوم د شعر یو څه ناڅه طرز جوړ شوی دی فکر کوې چې ستا پر شاعري باندې د کوم معاصر شاعر د اوس وخت یو شاعر اخیسته او آیا په شعر کې به دې پر روان وخت کې څه بدلون راسي که نه په همدې طرز به شاعري ته دوام ورکوي
دا خو زه فکر کوم جالبه پوښتنه ده ګوره شعر ډېره پسته لهجه ده ډېره خوږه لهجه ده یو اسلوب دی که نه ځمکه لري شعر نو زه ډېر وګرځېدم ډېر زیات وګرځېدم په دې ځمکه کې په دې اسلوب کې چې زه ځان ته یو خپله ځمکه پیدا کړم بیا په هغه کې شعر ولیکم
دا فکر کله در سره پیدا شو چې باید د شعر لپاره خپله ځمکه او خپل سبک یا اسلوب پیدا کړم
دا په هغه وخت کې چې ما شعرونه لوستل د پیر محمد کاروان شعر به مې لوسته یا به مې د اکرم الله ګران شعر لوسته یا به د حمزه په هغه کې به ما ته داسې څه د معلومېدل چې یاره دا شعر ډېر سره بل رقم دی که نه تصویرونه یې بیل بیل درلودل هغه وروسته چې کوم تصویر دی کوم ځای ته د شعر بوځي هغه به ډېر بل رقم و که کاروان ته وګورې نو چنار کوترې داسې چینې غاټول داسې توري به یې کارول بیا به ما داسې کار کاوه چې هغه توري به مې راخیستل هغه خیال و هغه تصویرونه به مې پکې ځایول نو بیا زه په دې سوچم چې یاره دا خو د کاروان شعر دی که نه او ما به چا ته وایم ویل چې دا د کاروان شعر ته وایې بیا له هغې وروسته زه په دې ورسېدم چې یاره زه به ځان ته یو بېله ځمکه ټاکم د اسلوب کیسه راغله چې شعر یو اسلوب دی یو ځمکه ده بېله په هغه کې به ته خپل کار کوې بیا مې زیاته خواري وکړله زیاته خواري مې په دې وکړه چې زه خپل شعر ته ځمکه پیدا کړم اوس په دې خوشحاله یم چې خپله ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده
په دې برخه کې که یو بله غزل هم راته ولولې بیا به یو څو خبرې وکړم
غزل دی وایي چې له مودو نه مې یو وران تصویر نیولی له مودو نه مې یو وران تصویر نیولی خدایا تا ته مې د ځان تصویر نیولی او دلته هر څوک دی له ځمکې وېرېدلی دلته هر چا د اسمان تصویر نیولی او زه یاغې تندې اخیسته یم مرمه تا مې مخته د باران تصویر نیولی او بیا مرګونه په غورځنګ شول بیا حالاتو د سرو وینو د طوفان تصویر نیولی او زلفې ور وړه شپون د سترګو په لمن کې زخم زخم د ګریوان تصویر نیولی.
ډېر ښه شپونه ګله. شپونه ته پوهېږه چې د پښتنو په لر او بر وطن کې کېدای سي دا وخت په زرګونو شاعران وي، که زما او ستا په عمر ځوانان که ما او تا یاد کړو د هغوی شمېرم کېدای سي زرګونو ته ورسېږي، خو ډېر کم دغسې شاعران دي چې هغوی د خپل شعر ته دومره جدي وي چې له خپل شعر سره خواري وکاږي او شعر یې پوخ سي یا ښه شعر سي او چې کله یې چاپ کړي او په لوستلو وارځي. تا په دې دومره تانده ځوانۍ کې دومره له شعر سره مینه زیاته شوې ده چې شعر دې ډېر پوخ دی، څه فکر کوې چې آیا موږ له ځوانانو سره چې هغوی شعر هم لیکي خو کم داسې ځوانان وي چې هغوی له شعر سره دومره ژوره مینه ولري چې ورته جدي سي او بیا ښه شاعري وکړي؟
یار دا یو زما په نظر یو عجیبه پوښتنه ده. د دې وطن د دې ټولنې خلق چې کوم دی، دا زموږ پښتنه ټولنه چې کومه ده، زه خو داسې فکر کوم چې د دې هر تن شاعر وای. کېدای شي زما سره په دې کې څوک اختلافات هم لري، خو زه داسې وایم چې د دې ټولنې هر وګړی شاعر وای، ځکه چې دا ټولنه دومره دردېدلې ده، دومره
او هر درد اظهار غواړي.
او درد اظهار غواړي، نو په کار دی چې اوس دا چې کوم کس ته یا ځوانان دي لکه زه لکه بل اوس دې ته په کار دی چې دوی بېخي داسې شي چې شعر ته بېخي توجه ورکړي. نن سبا په ځوانانو شاعرانو کې بېخي دومره ښه ښه شاعران شته دی چې ډېر زیات ښه شاعران دي. شعر چې کوم دی، شعر یو څه که موږ تاسې وایو چې دا الهام دی، خواري هم غواړي شعر. داسې نه کېږي چې ته بس تا ته لفظ راغی یا ته یو الهام دی بس لیکل دی وکړل نو ته بیا بس هغه ته کښېنې چې بس دا الهام دی یا دا ماته راغله بس دا ټیک دی دا به خلک خوښ کړي که نه. داسې هم نه ده، د شعر سره به دومره خواري کوي چې د سر وینې د پښو ته لاړې شي او د پښو وینې د سر ته راشي، دومره زیاته خواري به کوي چې ښه ستړی شي په شعر باندې. او دا خلک او دا ځوانان چې کوم دي د چې کوم ښه شعر نه لیکي که نه، یعنی د شعر سره دومره مینه نه کوي یا مینه کوي، نو زه فکر کوم چې که دوی لږ خواري وکړي د شعر سره، لږ دوی همت وکړي د خپل شعر سره مینه وکړي، نو دا به نور هم راپورته شي او دا خلک به نور هم وځلیږي. په دې اوس وخت کې چې کوم حال روان دی د پښتون لیکوال، دا زه ښه نه وینم، خصوص د ځوانان چې کوم دی، دا بس اسلوب د یو بل چا کاروي او زیاتره شاعري هم اوس داسې روانه ده که ته د کاروان شعر راواخلي، بله خلک دي چې د کاروان په ځمکه شعر لیکي، که د حمزه راواخلي، که ته بل راواخلي، که ته پسرلی راواخلي، زیات خلک ما ولیدل. نو په کار دی چې سړی ځان ته یو بېله ځمکه وټکي د شعر دپاره، نو دا به ښه شاعري هم کېږي چې کله ته ځمکه ځان ته وټکي بیا تا ته هغه نوي پیغامونه نوي کیسې تا ته پکې راښکاره شي. نو که ته په د یو بل شاعر په ځمکه باندې لیکوې، نو زه فکر کوم چې تر تا مخکې به هغه تکرار شوي وي، هغه کیسې چې ته یې لیکي هغه به مخکې تکرار شوي وي او بل چا به لوستلی وي. نو که ته هغه کتاب چاپ کړې، نو هغه د هغه لوستونکي باندې هغه تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خو یو بار دغه تکرار کړی وي، دغه تصویر، دغه موضوع، دغه. نو په کار دی چې سړی په یو خپله ځمکه کې شعر ولیکي، یو ښه شعر ولیکي.
او کومه پوښتنه چې ما باید په پیل کې کړې وای، په پای کې به یې وکړم، چې د شاعرۍ هغه کال که راته ووایاست چې کله مو شاعري پیل کړې ده، څو کاله کېږي چې شاعري کوي او تر اوسه پورې مو څومره شاعري کړې ده، او آیا دغه کړې شاعري چې مو د ټولګي د چاپولو نیت یې هم لرئ په راروان وخت کې که نه؟
شاعري خو مې برکوال صاحب کړې ده او شپږ پنځه کاله به کېږي زما د شعر چې زه په شعر لیکلو باندې بوخت یم او لیکم یې. نو په دې کې زما شاعري زیاته شاعري ده، خو زما خپل انتخاب ډېر سخت دی، خواري کومه چې ښه شعر ولیکم او ښه شعر انتخاب کمه. او اوس چې کتاب چاپوم، نو کتاب ته مې نوم انتخاب کړی دی، او دا نوم یې ځکه چې ډېر پخوا مې انتخاب کړی دی، او دا یو الهامي نوم دی چې ما ته راغلی دی، سرتورې سندرې، دا به زما انشاءالله د کتاب نوم وي د شعري ټولګې. نو شاعري مې کړې ده، خو هغه د غره په سر ولاړې چې کومې غزلې دي هغه به فکر کوم لږې وي. نو کوشش به کوم چې خپل کتاب چاپ کړم، خو لږ یې ځنډومه چې خپل ځان ترې مطمئنه کړم، په خپل انتخاب کې بیا به یې لیکومه نقادانو ته، ټولو ته واستومه چې هغه یې وګوري، تر هغې وروسته بیا چاپ کوم. او داسې نه چاپوم لکه دا نن سبا چې کوم بعضې ملګري لګیا دي کتاب چاپ کې، په فیسبوک کې زیات زه وینم چې پرله پسې کتابونه چاپوي، یا یې کتاب یې لیک کې څه ژوند نه وي دوی کتاب چاپ کې. فکر کوم چې کتاب ښه شی دی، خو لیک پکې مهم دی.
مننه نو په پای کې یو بل غزل هم راټول نظمونه دل کړی دي کنه او نظم لري خو نظم راټول ول کنه یو غزل راټول
نظمونه خو مل کړی دي خو فلحال را سره نشته دی خو غزل به در یو غزل به درته وایم وای چې مات نظر می ستا د خال په غې کې پروت دی مات نظر می ستا د خال په غې کې پروت دی که غمی دی د دسمال په غې کې پروت دی او خوب کی وینم چې اذان دی چا ویشتلی خوب کی وینم چې اذان دی چا ویشتلی زخم زخم د بلال په غې کې پروت دی او ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې څومره وهم د دیوال په غې کې پروت دی او چې زخمونه مې د زړه انځوروی شي هغه کس زما د خیال په غې کې پروت دی او څوک دی شپون دی خو بس پانی پانی توی دی مات منګی دی د کلال په غې کې پروت دی
وړاندې د ښاغلي نصیر احمد احمدي مرکه لرو چې د خپل نوي ناول زرو په باره کې راته غږیږي اوس د لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي
وم شهزاده او نو یو وخت یو پاچا و چې شپږ ښځې یې لرلې او د هرې ښځې یو زوی و مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود د دغو شپږو زامنو او د دغه وم زوی تر منځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي وو او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و پاچا تکړه ښکاري و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي ملکه به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و ملکو ته یې وویل زه نن یوه هوسۍ ښکاروم د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ زه غواړم پوښم چې تر ټولو خوندور دی کومه یې وکوئ ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده خو د خدای کړه وه هوسۍ په ګوتو نه ورتله غرمه شوه ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ پاچا ته خیر دی پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي که ښکار وځنډېده پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي مازدیګر را نږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت دی ډېر لرې راغلی و لمر په غرغرو و خو هوسۍ لا نه وه موندلې مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده هورې یو قصر ولاړ و پاچا ماڼۍ ته ننوت په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې دې پیغلې چې یوه شهزاده وه پاچا ته خپله کیسه تېره کړه یوه دېو پنځه کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسېدونکي وژلي وه یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه دېو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي خو په دېو کوډي شوې وې کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي شهزاده یې اورېدلې وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مرغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي په ډېر مهربان کس بدلیږي شهزاده یې له دېو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي دېو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده مګر ونې ته رسېدل خورا سخته دي دیو دا همو ویل که په یو کال کې دننه لونی او مرغه سره راونه رسیدم، نو پوشه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شویم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشنو رنگ به داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوې ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوې ملکې زوی وزیږاوه، او زوی بیخی بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډیر وشرمیده. اومه ملکه له بیزو ډوله زوی سره د ځنګل د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یو لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شاهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. خلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شاهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شاهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شاهزادهګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږواړه شاهزادهګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تمامومي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا وواړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشې کړي. د پاچا امر سمدستی عملی شو. سموده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشری نه بلکې د ده میرنې ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خوشنی وښوده چې دا خو له کشری شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشری شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولی وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادهګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږواړه شهزادهګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشې کړه. خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. دوخدای کړه وه، نوی بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادهګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادهګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید، ورته ویې ویل: موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندې ښې ملغرلې یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ. پس رسیم که بیړی روانه کرد. خوشی څنګه لسترگو پناشو دا نورو هغه ځای پریخو د کور بلوری روان شد. بیزو تا ورته شهزاده پس رسیم که روان و. چی چلار پا مخی لار ویرون که آوازو نیو آوریدن. دا چی ور وقتل یو پینزه سره ماره ولید چی لخولی او رو نبادیدل او دس روز رو تروانی تاو. دوانی پسر سر که یو زرین مارغ نستو. ده د دیونی او مرغ په اړه له موره خبرې اوریدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ورټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې ورسته سر هم غوت شو زرین مرغه سندره پیل کړه. بی حدا خواگه سندره. پا هم دی وقت که چه مرغه سندری ویلی بیزو دول شهزاده پا خوره کلی زلمی بدل شو. ده شو خواستیم و طول اوسیدون که ده مرغه آواز در طول شل چه پا دی خبر زند پوکری چه پینز سره مار چنگ بوجل شو. لگروسته ده دی سیمی پاچا ملکه او ده هغوی خیسته لور رو رسیدل. پاچا ایلان وکر چه که هرچا مار وجلیوی لور حقه تور کوی. شهزاده چه اوس خکلی زلمیو له شهزادگی سره واده وکر. پاچا نوی او زوم پای وخکلی بیره که لوی وچی تا روان کرد. زوم ده خسر له واده یوازی ده ونی او ده مرغ دالی ور سره واقیسته. البته خپل زره بیره هم هیره نکره چی پخکلی بیره پیسی و تری او را روانه کری. ده پاچا بیخی زرتنل ویدل چه ده خکلی زلمی با ده وم زوی وی ده زوی چیره بدله و خو آوازی همه غا آواز بود. پاچا پخپل غا گونو شک وکر چی حسیبه ده وم زوی ده آواز گمان ورباندی کوی. مگر آواز همه غا آواز بود. زره بیره همه غا بیره و اولاد سر را غلی گارت هم ده شهزاده خبری تاییده ولی. ده پاچا لمره حکم داو چی خپل وم ملکه ده زنگل ده چندی لمانه ای ده و گوخته. مگر خزه را نخله. زوی پا مور پسی ورغی. زرین ونه ده مور ده کور مخیته کی نوله. زرین مرغ دوونی پا برد سانگه که زاله وکره. شهزاده لمور سره پاتی شو. سرنگه چیشپک نور شهزادگان راستانه نشول. نو ده طولو زرط ولویده چی مرشویدی. سموده پس پاچه ومر. وم شهزاده سره لمور او میرمنی در بار تراغل. شهزاده پا تخت که ناست او تاجه بسر کر پاچه شو. خو پا ونی که به یوزل زنگل تته چه ده زرین مرغ سندری واری.
په دې وروستو کې مومن خپرندوی ټولنې د تکړه ناول لیکوال نصیر احمد احمدی اتم ناول په 1224 مخونو کې چاپ کړ. د دې ناول نوم زرو دی چې د دوتنې د لومړي مخ انځور یې هم ښاغلی احمدی انځور کړی. د احمدی دا او نور ناولونه ګڼ داسې تصویرونه لري چې ډیره موده د چا په ذهن کې پاته کیدای شي. نوموړی په دې نظر دی چې د ښو انځورونو د وړاندې کولو لپاره باید مختلف مکانونه په پام او دقت سره وګورو، حافظې ته یې وسپارو او له ټولو باریکیو سره یې د کلمو په مټ وړاندې کړو. له ښاغلي احمدي سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمدي صاحب، اول خود به دوه مبارکۍ درته ووایم. یوه د سید جمال الدین افغان د نشان مبارکي درته وایم چې سږ کال د نوروز په ورځ فکر کوم تاسو ته ولسمشر درکړی دی، ډېر زیاتې مبارکي. نوی کال مو هم رښتیا مبارک. او دریم د ناول مبارکي درته وایم. په دې وروستو کې مو د زرو په نوم نوی ناول چاپ شوی.
همان صاحب، ډېره مننه تاسو ته د راډیو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او نوی کال مبارکي مو ورته وایم.
د دې ناول په حیثه کې یو څه راته ووایاست، چیرته پیښیږي، چیرته ختمیږي؟ جالبه ده ما چې ولوست ځینې ځینې پوښتنې هم را سره شته دي، هغه به هم در سره شریک کړم.
د دې ناول کیسه د نورستان له ځنګلونو له غرونو پیل کیږي، بیرته غزنی ته ځي، بالاخره تر پاکستانه پورې رسیږي، تر پېښور او دغو علاقو پورې، او بیا وروسته بیرته په نورستان کې ختمیږي.
احمدي صاحب، ډېر مختلف محیطونه مو ورته د مکان په حساب ورته انتخاب کړي دي. غزنی چې ده نه به وایي چې سپېره وطن ده، خو خاورې دولې یې پکې. بیا مو نورستان ورته انتخاب کړی ده، او دا خلک هم دي، د غزنی دي. د غزنی خلک معمولا چې سخته پیراسي دغسې لنډ ورکته کېږي، د کوټې لور ته او دغسې تر سینده. دا ځل مو د کرکټر بیخي په مخالف جهت باندې لیږلی ده. نورستان مو کله لیدلی؟
نورستان ما نه ده لیدلی. البته کونار، د کونار ځنګلونه مې داسې 12 کاله مخکې هلته یوه طاقتي پروژه وه نیالګیو، نو هلته ما کار کوو. نو هغه وخت د کونار ځینې ولسوالۍ تر ډېر مخکې موږ لاړو. مثلا دیوګل په نوم باندې یوه دره ده، یوه ورځ موږ مزل وکړو او هلته دغسې ځایونه هم ول چې په کیلومترو کیلومترو باندې په ساعتونو ساعتونو مزل، ټول به ځنګل و ټول غرونه و، ډېرې پنډې تنې درلودې دغه ونو، او ډېر وخت به د مزل وکړو، یعنې کلی به دې نه لید. هغه ځایونه ما لیدلی دي. کله چې مې دغه ناول لیکه، تر هغه مخکې ما نورستان د نورستان په طبیعت باندې په ځنګلونو په خلکو باندې ډېر تحقیق و ډېره څېړنه م وکړه ځکه هغه دغسې یو محیط و چې ماته نه وایم حتی په دې اړه باندې تحقیق وکړو چې دغه د نورستان په ځنګلونو کې کوم حیوانات واشي حیوانات هلته پیدا کېږي څه ډول ونې دي اول مې ځان وپوهاو بیا مې یو څه ولیکل نو فکر کوم چې یوازنی علت همدغه اوس دغه ځای ما انتخاب کړ د ناول لپاره چې هغه له خلکو له کلو لري او داسې یو ځای چې ګڼ ځنګلونه ولري غرنۍ منطقه وي ځکه چې دغه موضوع دغسې وسې باید په همدغسې یو محیط کې را وګرځي
یوه دلچسپي مې په ناولونو کې تقریبا په دو نورو ناولونو کې مو همداسې یو څه شته دي سفر یې پکې او هغه د محیط ترکیده یې پکې په یوه خبره درته وکړم ناول کې مو تقریبا هغه کرکټر د دواړه چې دي پیغله او هغه هلک همدغسې ځي سفر کوي تر راته پورې په رڼا ناول کې هم تقریبا دغسې څرکونه شته دي یو سفر شته ده یا یو څوک راځي او ځي د دې پیسه کې مې یو څه راته ووایسته
زه فکر کوم چې خپله په ناول کې یا په لنډه کیسه کې تصویرونه ډېر مهمه دي او تصویر به ته څه وخت ښه تصویرونه ورکولی شي تصویر هغه وخت ښه راځي چې مکان تغیر شي ګوره اوس که زه په ټولو کتابونو کې ما کتاب له غزنی سپیره وطن رښتیا به د ورسې وچکالي دا سپیره کړی دا که یوازې د غزنی سپیره ډاګونه راواخلم یو څو ونې راواخلم یا یو څو سپیره غرونه راواخلم دا په یو یا دوه ناولونو کې ښه راځي نوي تصویرونه لري خو که دوامدار سي بیا فکر کوم چې دا به هغه د لوستونکي زړه ونیسي کله زه ناول لیکم نو غواړم چې نورو ځایونو نور تصویرونه هم راواخلم فرضاً په همدغه ضرو په ناول کې مخته لیکلو ما فکر وکړو چې راځه دا ځل له نورو ناولونو دغه هغه مکان هغه ځای باید توپیر ولري شد نورستان ځنګلونه راته ښکاره سول تر اوسه ما په دغسې یو محیط کې باندې څه نه و لیکلي نوي ځایونه چې یو څوک لیکي هغه طبیعي خبره ده چې په لوستونکو باندې تصویر په زور باندې هغه ویني او دغه یو نوی جالبیت پکې نو ځکه دغه برخې ته یو څه پام کوم
یو درد په دې ناولونو کې مو داسې یو پټ درد دی لکه هغه لمر چې په یوه ګڼه ونه باندې ځلیږي که نه او وړانګې کله ښکاره سي کله پټې سي په نورو ناولونو کې مو البته چې ما لوستي دي داسې دغه درد احساس کړی ده یا د مینې جنجالونه یې یا د هغه کلتور په حساب باندې چې مو خنډونه او جنجالونه لرو داسې یو څه یي په دې ناول کې مو فکر نه کوئ چې دا مو یو څه ښکاره کړي دي هغسې ډېر پټ نه دي لکه په نورو ناولونو کې
فکر کوم چې په دغه ناول کې مې پټ ساتل ده تر ډېره پورې او ناولونه زه کوشش کوم چې مثلا دغه جوجو ناول و دوه کاله مخکې چاپ شو په دې کې هغه تراژدي برخه هم لري خو نور ځینو ملګرو فرضاً ما تلیفون کړی یو څو برخې راښودلې دي چې موږ ډېر ورته وخندل طنزي اړخ هم لري نو کوشش کوم چې دواړه اړخونه هغه پکې راواخلم بله خبره دا ده نه پوهېږم دا به دما کمزوري څه به یي زه خوشحالوونکي صحنې ډېر ښې نه شم لیکلی تراژدي صحنو کې بیا یو څه مې لاس چلیږي یا به دغه علت دغه په وطن کې دغه دغه دېرش پنځه دېرش څلوېښت کاله جنګونه او دغه دربدري د طبیعي خبره د سپار چا باندې تاثیر کړي ما به نیم تاثیر کړی تراژدي یا دغه صحنې څه یو چا فرزند خوښنوونکي څه صحنې داسې موږ دایم ورسره مخامخ کېږو په همدې کې ما طبیعي والی معلومېږي او البته دا هم په دې معنا هم نه ده چې یو لیکوال باید تل مثلا خوښنوونکي لیکنې وکړي خوښنوونکي لنډې کیسې ناول نه ولیکي خو یوه خبره ده ارواپوهان وایي خوشحالوونکي صحنې څه دي هغه د خلکو د ذهنه ډېر زر وځي او هغه په خلکو باندې که غواړي څه څوک بدل کړي دومره تاثیر نه لري خو تراژدي کیسې څه دي هغه یې تر ډېره وخته په ذهن کې پاته کېږي او د انسان د بدلون لپاره د فکر د بدلون لپاره دا یو قوي اړخ یو قوي پوینټ لري یو قوي زاویه لري نو شاید همغه کیسه مې او بل خبر دا اوس خپله چې ما څه لوستې دي له پخوا راهیسې مثلا د موږ دغه د ملي هنداره دغه نکتونه چې دي زیاتره یې ګوره خوښنوونکی پای لري خوښنوونکی کیسې دي خو تر اوسه هم په یاد دي شاید ما په وړکتوب کې په نوې ځواني کې ځواني پیل کې ډېر دغسې هغه هم لوستې مثلا دغسې ناولونه او لنډې کیسې مې هم لوستې چې هغه تنزو پکې فرضاً تراژدي نه وي خو هغه ما نه دي په یاد خو هغه څه مې په یاد دي چې هغه تراژدي تراژدوالی اړخ یې قوي و نو شاید دغه علت هم کېدای شي خو زه بیا هم په دې عقیده یم چې لیکوال باید هغه موضوع ته وګوري که کومه موضوع فرضاً تراژدي کیسه کې ښه راځي هغسې یې ولیکي که نه یې برعکس یې باید ولیکي
احمدي صاحب کامران چې ده د ناول هغه مرکزي کرکټر ده دی بدی کوي او بیا پاکستان ته ځي او بیا له پاکستانه دغسې بېرته راځي نورستان ته او دلته اړی خو د ضرورت تره بیا دای پیدا کوي په نورستان کې اوس حالات او شرایط داسې دي چې که په ډېر لنډ جي کې ورک سي له چانه څوک په مشکل یې پیدا کوي او نورستان بیا بیخي داسې یوه نابلده سیمه هم ده د غزني د خلکو لپاره دا صحنه به څنګه وي تاسو چې لیکله دا مو زړه ته لوېدلې وه چې داسې یو شی به اوریدونکي درسره ومني
دوی وار له واره چې کله د غزني نه تښتي همدغه کامران زرو وار له واره نورستان ته نه ځي دوی پېښور ته ځي ځکه چې دا د کامران یو ملګری هلته یې په هغه باندې ډېر باور لري نو هلته دوی له مشکل سره مخ کېږي بیا دوی باندې لار درېږي په نورستان کې د کامران یوه ترور واده شوي دا خلک د غزني په دې خطر چې همدغه د ترور خاوند دی هم نجار یو وخت شپږ کاله مخکې دا نورستان ته تللی په دې خطر سره ځنګلونه هم دي لرګي هم دي او دا یې تکړه نجار هم یې هلته دا کار پیدا کوي بیا دی خپل کور هلته راغواړي نو دغه منطق ما جوړ کړی ده هلته د ترور بیا هغه د ترور کره ورځي بیا هلته هم دوی ته مشکل پیدا کېږي دوی بالاخره بله لار نه لري همغه غرونو ته پناه وروړي نو دغه د نجلۍ تره طبیعي خبره ده که یو څوک فرضاً یا ورک سي یا بدي وکړي موږ ستاسو په ټولنه کې هغوی اول هغه ځای پسې غواړي چې دوی خپلوان وي بله خبره دا ده چې دغه نجلۍ درې ترونه لري او هغه هم داسې په منطقه کې په سیمه کې ډېر مخور کسان دي ډېر پیسهدار دي ده نو دوی نفر پسې اچولي زده پیدا کړي نو داسې وار له واره یې نسي پیدا کولی دغه هغه دوی له تیش نه یو نیم دوه کاله اوړي بیا دوه کاله وروسته یې هلته پیدا کوي بیا یو بله هغه چې ما پکې راوسېد هلته دوی دغه زرو دغه کامران دغه ځای تللي چې هلته هېڅ کوم کلی نه وي هېڅ څوک نه وي یوازې هغه ازاد طبیعت یو ځنګل یو غرونه وي نو بیا یو کوچی د مالداره وي دوی دواړه یو وخت ویني او دغه کامران ډېر وارخطا کېږي همدا نجلۍ هم وارخطا کېږي نو بالاخره دوی هم هغه ځای هم بدلوي له هغه ځایه بل ځای ته ځي خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصا دغسې نجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي نو دا کامران خپله هم په دې تشویش کې چې دغه کوچی به خامخا دغه خبره کله دی هغه اوارو ته لاړ یا آبادي ته لاړ هلته به دا خبره نورو ته کوي نو دغسې وار له واره دوی نسي پیدا کولی دوی پوښتنه کوي بالاخره څو پیش ما دلته راوسي یعنې دوی پیدا کېدا ته هغه منطقي لاره ستا په دغه ناول کې
احمدي صاحب تر جوجو وروسته مو په دغه ناول کې بیا یو الوتونکی توتي هم شامل ده څه ضرورت و د دې لپاره
زه چې کله یو څه لیکم هغه موضوع څه پیدا سي موضوع پیدا کوم بلکسترس موضوع باندې فکر کوم په دې باندې هم دومره فکر کوم چې دغه موضوع په څه ډول قالب کې زه واچوم تر نورو ناول نو نورو لنډو کیسو دا نه وایي په دې کیسه کې دغه د کیسې دغه دغه اول کرکټر چې کامران ده کیسه هم د نورستان له ځنګلونو پیل کیږي او دای باران ده طوفان ده د ناول پیل او دلته رګي راخیستی دي او ورسره بیا ژلی سي او تارنده د برېښنا ده سیل راځي اوبه راځي او دای ورسره د چې دغه باد او باران یو څه کراریږي د یو توتی پیدا کوي چې هغه لزال درال ویدلې ده هغه ژلی دانې ډیر غټ دي او وزر یې مات ده نو دغه کامران دوه کاله دغه ځنګل کې نورستان ځنګل کې یوازې وو او له هیڅ شسرم د خبرې نه دی کړي او د دیار واپونی لارخم وای دغه یوازې کسان سي بیا له ځان سره هم دوی خبرې کوي ونې ته هم خبرې کوي دیوال ته هم خبرې کوي ځکه چې څوک نه وي بیا طبیعي خبره ده چې هغه د زړه خبره به یو چا یا یو څه ته کوي نو بیا هغه توتي له ده سره بلد شي یو څه وخت وروسته او دغه زرو هم یو وخت له توتیانو سره ډېره مینه درلوده دغه بانه مې ورته کړې ده نو دی بیا دا ټوله کیسه دغه توتي ته کوي توتي هم یو کرکټر ده
احمد صاحب کله کله مو مخکې له دې چې ناولونه چاپ سي په فیسبوک مې کله کله لوستی دي چې یوه شرحه مو یو انځور ته لیکلي بیا م لیکلي چې دا مې انتخاب کړو خو زه بیا هلته ګورم چې دغه انځور پای کې ستاسو خپل نوم وي فرضاً د رڼا خو ما کتلی و چې ستاسو خپل انځورګري وه اول پشتۍ کې همداسې د اغزن سیم د زرو د ناول هم فکر کوم چې نقاشي تاسو خپله کړې ده نقاشي هم کوي
او کله کله فرضاً که دغه کتابو ته په انټرنیټ کې زه رسامیان پیدا کړم ډېر اسانه ده او ډېر عالي رسامیان یا انځورونه یا هغه شکلونه به ورته پیدا کړم دغه د اول ټایټل لپاره خو زه فکر کوم چې خیر ده خپله به یې ولیکو خراب دي خو خپل به یې کاپیرایټ به نه یي د بل چا پاک به هم تعرض نه یي کړی د همدغه په خاطر باندې ځینو ناولونو دغه دغه رسامي هم زه خپله کوم دغه درو څلورو کتابو ته ما خپله نقاشي کړې ده او برعکس ډیرو دغه فیسبوک اوس یوه دنیا ده نه او د نظر د غوښتلو لپاره بهترینه وسیله ده کله چې همدغه د وروستي ناول زرو لپاره ما دغه نقاشي وکړه رسامي وکړه بیا د نظر د غوښتلو لپاره هم د ملګرو سره د خلکو سره فیسبوک شریک کړه ډیر خوښه سپه فهمغه وسته مې ورته انتخاب را تر دې مخ کې اغزن سیم زرونه ول دغه ته مخبره نقاشي کړم
ډیر زیاته مننه کورم ادم
لا تاسو نه مننه ومنس ډیر مننه
ازادیل رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 22 11 40 15
ازادیل رادیو